دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د سپینې ماڼۍ مرستیاله ویان د وای طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیاله ویان دي انا کیلی دا څرګندونه له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې. د ورځپاڼې د راپور له مخې میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړیږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په پایله کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو پیړیو شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه د ټولو موټرو پر مخ تړل شوي. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو په خلک کړه ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نویو پوسټو او تاسیساتو د جوړولو په خبرګون کې بندا کړي. د تورخم کمیسر مولا عبدالجبار حکمت باختر اژانس ته ویلي چې دغه دروازه بند شوې او زیاته کړي د هر کله چې افغان لوري خپل خاورې دننه د امنیتي پوسټو پر جوړولو کار پیل کړي پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخوي. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د پولیو دا مثبته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د بالا مرغب ولسوالۍ په یوه کلي کې یوه 15 کلن انجلۍ په دې ناروغۍ اخته شوې. دا په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړۍ تایید شوې پیښه ده. همدارنګه دا لومړی ځل دی چې د طالبانو چارواکي سږ میلادي کال د پولیو یوه مثبته پیښه تاییدوي. تیر 2014 کال د طالبانو چارواکو د پولیو د مثبتو پیښو هغه شمیرې چې د روغتیا نړیوال سازمان 15 ښودلي نه دي تایید کړي. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یوه بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د دغه بنسټ مسؤلینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ د جرمونو نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېلو او جنگی جرمونه یې کړي. دا هغه کسان دي چې په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال په جنگی جرمونو تورن دي. دا غوښتنه د افغانستان د آزادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري جمعه د فبروري په 21 شوې. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امن پاتشون په نامه احتجاج کوونکو تر کړي لاریون وروسته د بنو د مرکزی زندان مخې ته پرلت پیل کړي. د پرلت مشران وایي چې د ثوابي اعلی وزیر او اپیکس کمیټې له دوی سره د 2024 کال د جولای پر 19 کړي وادي نه دي پوره کړي. د بنو ولس په پورته یاده شوې نیټه په بنو او شاوخوا سیمو کې د نامنیو پر ضد داسې پاتشون کړي په بزرګونه خلک پکې شریکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پوز په لوړ پوړو چارواکو کې د لوی بدلونونو په ترڅ کې د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چارلز سی کیوان براون او 15 نور امیر البحران او جنرالان له دندو لري کړي. براون د هوایي ځواک جنرالو چې پخوانی ولسمشر جو بایډن ټاکلی او له 2023 کال راهیسې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کوله. ولسمشر ټرمپ دا پریکړه پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت اعلان کړي. براون دوهم تور پوست افسر دی چې دې مقام ته رسیدلی او تمه کېده چې د 2023 کال په سپتمبر کې به خپل 4 کلن دوره بشپړه کړي. د جرمني په پلازمینه برلین کې یو تن د چاړې په ګزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې پیښه جمعه ماښام په برلین کې د هالوکاست یا د یهودیانو د ډلوژنې د څلې مخې ته وشوه. د پولیسو چارواکو ویلي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځایه چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شویو ویډیوګانو کې د بیړنیو حالاتو موټر او د پولیسو زغروال ګاډي په قطارونو کې ښکاري. د برلین د پولیسو وایان د فلوریان نات ویلي چې په چړو وهل شوی کس هومره سخت ټپي شوی چې د اور وژنې په یو موټر کې روغتون ته ورسول شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د جمهور رئیس مرستیال جی ډی وینس د پنځشنبه په ورځ د محافظه کارانو سیاسي عمل په کنفرانس کې د سیاسي سیاستمدارانو په حضور کې چې وایي د جمهور رئیس ټرمپ د اجنډا ملاتړ کوي، د خارجي چارو په هکله خپل محافظه کارانه نظر مطرح کړ. د امریکا جغ د سپینې ماڼۍ خبریالي انیتا پاول د واشنگتن څخه رپورټ راکړی دی چې تاسو به یې پښتو ژباړه واوري.
د جمهور رئیس مرسیل جی ڈی وینس اروپا ته خبرداري ورکړ.
دا واضح او معلومدار خبره ده چې موږ د اروپا سره مهم اتحاد ته ادامه ورکوو، خو زه په دې واقعا فکر کوم چې د هغو متحدینو قوت په دې پورې تړلی چې آیا موږ خپلې ټولنې په صحیح لارې روانولی شو که نه.
وینس د پنځشنبه په ورځ د محافظه کارو سیاسي عمل په کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. د سکال په غونډه کې د ارجنټاین، برېټانیا، پولند، هنګري او ایټالیا څخه د هی اړخو اروپאי مشرانو ګډون کړی وو.
I think you have to take what's going on at CPAC.
زه فکر کوم چې باید هغه څه چې په سی پی ای سی کې روان دي باید ډیر جدي ونیول شي. موږ دلته په اروپا کې د امریکا دودیزو متحدینو او ناټو څخه د جلاوالي شاهدان یو، او دا یو اتیا کلنه ملګرتیا ده چې داسې ښکاري چې اوس ماتیږي، او له همدې امله زه فکر کوم چې دا د امریکایانو او په حقیقت کې د اروپا لپاره د اندېښنې وړ ده.
ټول اروپایان د ټرمپ د ادارې سره اختلاف نه لري.
جمهور رئیس ټرمپ صحیح خبره کوي چې وایي جنگ دې ختم شي، لکه څنګه چې زما صدر اعظم وویل چې دا جنگ باید ختم شي، ځکه چې موږ هیڅ کوم منزل ته نه رسوي. صرف یو لیونتوب دی او سلګونو زره خلک وژل کیږي.
د اروپای پارلمان یو غړی چې په رومانیا کې د ښي اړخ ګوند رئیس ده، امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ ادارې ورته بلنه ورکړې ده، او دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ سره د 2024 کال د جمهوري ریاست په ملي انتخاباتو کې د هغه په دریز وغږېده.
زه د اروپایي اتحادیې ضد نظر لرم، ځکه د ناټو ضد نظر لرم. د ناټو د اقداماتو د دغه اقداماتو ضد یم چې جنګ جوړ کړی، او همدغسې نورې مسلې. زه ځکه د کرونا د ویروس د واکسینونو او ماسک ضد وم چې زه د رومانیې د ولس غږ وم، لکه څنګه چې ته د امریکایانو غږ یې. که څوک د اساسي قانون خلاف نظریات لري نو باید انتخاب نشي.
د محافظه کارو د سیاسي عمل دغه کانفرنس د ټرمپ د محافظه کار سیاست سرته رسولو کې مهم رول لوبوي. هغه د خپل ریاست په لومړنۍ دوره کې د غونډې کې وینا کړې وه، او سکالې د شنبه په ورځ بیا په دې غونډه کې خبرې وکړې. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل، او د آشنا رادیوی خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی دی. روبیو په تازه څرګندونه کې ویلي چې ترګري ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري، د په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد کې د واکمنۍ ادعا کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی و چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي اس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیزه پاڼه په یو مرکه کې کړی دی.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر د 11مې څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرلهپسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې پاله موږ او تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا موږ تاسو د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدی. په امن ترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلود.
له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ازبکستان ته تللي دي.
داسې ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه لوړپوړو طالباني چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وکړي، ترڅو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیلو هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې ډلې د ځپلو وړتیا لري؟ او په دې برخه کې د امریکا تګلاره څه ده؟ په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه کولن کلارک وایي دا روښانه نه ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي. هغه زیاتوي که چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ پر ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي، نو داعش شش کال د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو دی. نظرانې یوسفزی د کلارک سره مرکه کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د داعش د ګواښ د مخنیوي توان لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د اسلامي دولت خراسان ډلې په پرتله ډیر پیاوړي دي. دوی د ترهګرۍ ضد یو ښه کمپاین تر سره کړی، خو دوی دومره قوي نه دي چې په بشپړ ډول دې ډلې ته ماتې ورکړي. تاسو پوهیږئ دوی دومره قوي دي چې دا ډله یو څه ګوښه وساتي چې د وخت په تیریدو سره کم شي. موږ لیدلې چې په وروستیو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو داسې نه ده چې دوی خورا ډیر ځواک نه لري او دوی دا وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې دا بریدونه وکړي، او دا په تیرو دولسو څخه تر اتلسو میاشتو کې څرګنده شوي.
د پاکستان په اړه څه فکر کوئ؟ هلته د داسې ډلو د مخنیوي لپاره څومره لیوالتیا او وړتیا ویني؟
You know, Pakistan's constantly playing this double
Pakistan pa dawamdar toga da dua mkhilo bakawi aw hatta da hiwat pa khpala der waq pa mushkil kiwi da Pakistan da istikhbarat o idara ISI pa Islamabad ki da hukumat na khpala jala bahranai policy par makhuri doi pa dawamdar toga da niyabati dalo saradi kilari kala na kala doi ta pa khpala tawan rasawi Pakistan har sa da hinsara da adi kulalari wini aw la hamde amala doi da dali sati che da altia pa waq yo karawi ko dere waq na da pa khpala pa پاکستان کې د ډیرو ستونزو لامل کیږي او ډیرې د پولي لاري افغانستان ته هم خبريږي.
آیا د داعش ډله په سیمه او ټول نړۍ کې د امریکا لپاره ګواښ دی؟
Without question, you know,
بلا شک دا سپوهیږي چې زه هغه ترهګرو ډلو ته وګورم چې زه یې پاړه خوران د خمنیم داعش خراسان به د دلس په سر کې وي. نه یوازې د هغه څل مخې چې دوی په سیمه کې کولای شي بلکې نور هم ډیر څه کولای شي. دوی خپل ملاتړ او پیروانو ته سخت پروپاګن کوي. چې دوی وهڅوي چې په نورو ځایونو کې بریدونه تر سره کړي او لکه څنګه چې موږ تیر کال ولیدل دوی په ایران، ترکیه، روسیا او نورو ځایونو کې د بریدونو کول توان لري او بیا یې ځنې داسې دسیسیوي چې ګډوډي شي یعنی په فارس کې د اولمپیک لوبي په نخښه کول او په ویانا او ترش کې د ټیلر سویپ په کنسرت کې د برید پلان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ترامپ اداره به د داعش سره د مقابلې ته ارتیا ولري؟ آیا د ترامپ اداره دا لومړیتوب او یا ګواخ ګڼي؟
If they don't they should
دا شي نوی نو دوی دا کار باید تر سره کړی د ټرمپ اداره باید دا ډله جدي ونیسي په ځانګړي توګه کله چې تاسو د اداري اجنډا ته ګورئ تر اوسه پورې په لوی کچه له سوریه څخه تر سومالی پورې د دوی د شړلو خبرې کیږي او دا زما د اندېښنو څخه یو ده. ما د فارن پالیسی په مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې تاسو کولای شئ د دې سیمو څخه ځینې وباسي او د خپل هیواد د پاه هڅه وکړي او تاسو د دې پروسې په جریان کې ځینې نورې سیمې هم به سواته کوي که د ترامپ اداره غواړي چې په متحده ایالاتو په داخلي توګه تمرکز وکړي او که چېرته د متحده ایالاتو په خاوره یو لوی ترهګریز برید وشي نو دلته به واقعیا هر څه ګډوډ کړي. دا به د ترامپ بهرنۍ پالیسی په بشپړ ډول خراب کړي او ممکن هغه به د هغه څه برعکس کولو ته اړ کړي چې کول غواړي کوم چې بیا د ګواښ د کنټرول لپاره سیمو ته ډیر ځواک ځای پر ځای کول دي.
تاسو په سیمه کې د امریکا د حکومت لخوا د ترګری په وړاندې د مبارزې امکانات څنګه وینئ؟
you know as I wrote in the foreign policy piece I'm
لکه څنګه چې ما په خپل مقاله کې لیکلی و زه پر ډیر اندېښمن یم هغه اقدامات او څرګندونې دي چې زه یې ګورم په ځانګړي توګه د سوریه او شمالیه څخه وتل او په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو موجودیت کمول دي په متحده ایالاتو کې په سویلی پورې باندې زیات تمرکز کیږي او له همدې امله دا روښانه نه ده چې د ترامپ د ترهګرۍ ضد لومړی توبونه څه دي او زه فکر کوم چې د هغه د لومړی ادارې په جریان کې دوی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د شبکو په لمن ځوړل که زیات کار کړو خو اوس دا ډله پر ډیرو ځایونو کې بیرته راغلي. زه فکر کوم چې دوی سکل د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو وي که چېرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لړ کې حماس پرون د شنبې په ورځ شپږ یرغمل سوي کسان خوشی کړل. ټاکل سوی چې اسرائیل هم د دې کار په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان آزاد کړي. دا په غزه کې د اوربان د موافقې د لومړي پړاو وروستۍ تبادله ده چې تر سره سوه. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربان لنافذې دوره هیڅ ټاکل سوی چې په دې پړاو کې حماس درو دې شرغمل سوی کسان خوشی کړي. حماس او اسرائیل دواړو ویلي چې غواړي د سوی موافقې د دوهم پړاو په سر کې خبرې پیل کړي چې د منځګړیتوب په خبره به شاوخوا شپېته یرغمل سوی کسان خوشی سي او اسرائیل به له غزې څخه خپل ځواکونه وباسي. پاموکری په دې اړه د پاتسي او د کوسوارا د رپورت پښتو ژباړې ده.
د پنځم په ورځ د حماس لخوا په بیرته ستانو شوی څلور تابوتونو کې د اودید لفشیتس جسد هم شامل وو چې د اختطاف په وخت کې درې اتیا کلن وو او د بیباس په نوم د کورنۍ دوه کوچني ماشومان. د اسرائیل پوځ وایي هغه کس چې ټولو د دې ماشومانو د مور شیری بیباس د جسد په ګمان دوی ته ورسپارل شوی وو د یوې نامعلومې میرمنې جسد دی. اسرائیل حماس د پخوانی لنډمهاله اوربند په سرغړونې تورن کړی خو حماس په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پوځ وویل چې دا د حماس لخوا د اوربند شدیده سرغړونه ده چې د 2023 کال د اکتوبر د اومې برید نه وروسته یې د اسرائیل لپاره غم لا زیات کړی. اوس هم لسهاو یرغمل شوي په غزې کې دي چې پکې یوه ګلبوا دلال ده. امریکا غاک د هغې د ورور ګال سره خبرې وکړې.
هر هغه څه چې موږ یې کوو زما د ورور لپاره دي. ټولې هڅې مو د دې لپاره کړې دي چې کور ته بیرته راولو. یوازې د هغه د بیا لیدلو تلوسه لرو. موږ ورپسې ډېر خپه شوي یو.
د اوربند په لومړي پړاو کې درې دېرش تنه یرغمل شوي خوشي شول. د دوی بیرته راستنېدل پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړی چې د دوهم پړاو دپاره خبرې اترې وکړي. خو د هغه د ائتلاف ښي اړخ غړي غواړي چې د حماس د ختمولو دپاره جګړه بیرته پیل کړي. له واشنګټن څخه هم فشار زیات شو. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې اونۍ په پیل کې اسرائیل کې وو او د دویم پړاو د پیل او خوندي ساتلو ټینګار یې کاوه. شنن کې وایي چې دا به آسان نه وي.
It's possible that they could have reached دوی په عین وخت کې په دویم پړاو باندې مذاکره کوي. دا لومړی پړاو په غزاولو موافقه وکړي. خو د دویم پړاو په څرنګوالي باندې د دواړو خواو لخوا د رسمي موافقه تر لاسه کول زما په اند خورا ستونزمن کار دی.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وار وار ویل چې غواړي د فلسطینیانو خاوره ونیسي او د منځني ختیځ په شاندارې سیمې ریویرا یې بدل کړي. د پنځشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس ویل چې غزه د دوزخ کنده ده.
ناچاو دو توکو ته چې ګورو په هر ځای کې د ورانو ودانیو پاتې شونی د فضله موادو کانالیزیسیون نشتوالی دوبو نشتوالی او ولسمشر ټرمپ د یو عملي واقعیت پر بنسټ چې د غزې یو اشار یا تم میلیونه وګړي اوس له همدې کبله ځورېږي یو پلان وړاندې کړ.
عرب مشرانو د ټرمپ پلان رد کړی او د جمعې په ورځ پر یاد کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په کوربتوب غونډه وشوه. ټرمپ د محمد بن سلمان نغواړي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ منځګړتوب مرسته وکړي. ځینې شنونکي وایي چې د ټرمپ لانجمنې غوښتنې خاید غزې د وضعیت د ګډوډولو لپاره یو هڅوي.
دا به وګورو چې دا به څومره بریالی بهیر وي. خو تر دې دمه یوازینی شی چې موږ لیدلې دي د مصر لخوا قوي فشار دی او تر یوې اندازې پورې د سعودي حکومت لخوا دا ژمنه چې له غزې نه د فلسطینیانو د ایستلو نه پرته به هغه ځای بیا ورغوي.
د مصر لخوا د وړاندې شوي بدیل پر بنسټ د غزې د بیا رغونې لپاره به له عربي او خلیج هیوادونو څخه په دریو کلونو کې 40 میلیارد ډالر راټول شي. دا په غزې کې له فلسطینیانو څخه د حماس د حکومتدارۍ کمیټه جلا کوي چې د متحده ایالاتو لخوا نومول شوې ترهګره دا ډله وایي چې د دې احتمال شته چې دوی ومني. خو دا څرګنده نه ده چې اسرائیل یا ټرمپ کولی شي دا ومني او کنه.
ما نه دي لیدلی. یو ځل یې چې زه وګورم زه به تاسو خبر کړم.
د پاتسي ودا کاسوارا رپورت هایسته ساداتلامي امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. په افغانستان کې په سرطان ناروغي یو شمېر اخته کسان د درملنې لپاره بهرنۍ هیوادونو ته ځي، خو په افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغۍ په برخه کې لومړني خدمات وړاندې کوي. د سرطان ناروغي متخصصین د ناوړه خوړو ترڅنګ د ککړې هوا او د نشه یي توکو استعمال د دې ناروغۍ لوی عوامل بولي. نورحال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
د کابل په دې روغتون کې د نورو ناروغانو ترڅنګ په سرطان ناروغیو اخته کسان هم په لوی شمیر پر بسترونو پراته دي. دغه ناروغان چې د سرطاني ناروغیو له اړوند ډاکترانو له خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې حکومت باید د اسانتیاو د رامنځته کولو ترڅنګ پرې نړۍ تر څو د هیواد با تجربه ډاکتران خپل هیواد پرېږدي.
تکلیف ما تکلیف سرطان معده بود. تقریبا 5-6 روز را مزید تاثیر واکسین بودم، بعد از اون بهبود چه رفتم، حتی که امروز فضل خدا به یاری پروردگار من هر چیز میتونم بخورم.
وقت نده چه کم دکتران من دارو هر که دکتران دی پول پیسر دی بهر تلال نیست و پل افغانستان در خدمت که کن کلینیک کنی چه دا پا حال که ورطا معینات ماشین و نرس سر تو امکانات طول دو جور کی او دل تا دی دکتران اون استفاده و که افغانستان خلقه دی پار.
ډاکټر وایسدین کاکړ چې په دې روغتون کې په سرطاني ناروغیو د اخته ناروغانو درملنه کوي، د نورو علتونو ترڅنګ د ناوړه خوړو استعمال، ککړه هوا او جینیټیکي اړخ د سرطاني ناروغیو علتونه یادوي.
لسنه نیولې همداسې تر جینیټیک پوری تر محیطي فکتورونو پوری د سبو په سرطان کې همداسې تر ځینې کسبی فکتورونو یا خوراکونو نه چې کېدلی شي خطر فکتوري، مثلا د معدې یا هم د خپل هضمي سیستم په سرطانونو کې خپل رول لوبولی شي. ځینې وخت ځینې مزمن امراض چې مریض له پخوانه په مریض کې شتون ولري او هغه امراض پاینده کې د دې خطر شتون لري چې هغه د سرطان یا کینسر ته واوړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تیر کال نږدې 6000 د سرطان ناروغیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت ویان رسنوی ته ویلي چې تیر کال تر 20000 زیات په سرطان ناروغي اخته کسان اړوند روغتون ته هم معرفي کړي دي. بل خو د سرطاني ناروغیو ډاکټران په میرمنو کې د سینې د سرطان یادونه هم کوي. دوی زیاتوي چې اکثره وخت د اقتصادي ستونزو په سبب خلک نسی کولای تر څو پر وخت اړوند معاینات وکړي.
موږ هیواد د اقتصاد بدبختانه چې دومره ډیر ښه نه دی چې هر سړی دې شپږو میاشتو کې یو کال کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. هغه مریضان چې په خپل فامیل کې مثلا فامیلي تاریخچه یې مثبت وي د سرطان مریضۍ په اړه، نو هغوی مکلف دي چې په خپل آینده کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. یو د هغوی څخه زنانو کې د سدیو سرطان چې ډیر عام دی اوقات یې ډیر زیات شوي دي، دا هغوی سکریننګ دی باید چې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې د آسیا په جنوب ختیځ سیمه کې 2.4 میلیونه د سرطان پیښې ثبت شوې چې 15000 پکې ماشومان ول. دغه سازمان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کال پورې به په سیمه کې د نوي پیښو او مړینو په شمیر کې 85% زیاتوالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انزور درکوو.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. دا امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.